السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جاپان د نړیوال همکاري اداره جایکا وایي د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره یې د شاوخوا لسو میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی تر څو د اقلیمي تغییراتو په وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا د دوشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د دغې دوه کلنې پروژې هدف دا دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزه کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمیدو سربیره سیلابونه او پیاوړي بادونه په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نتایج ګڼل کیږي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي افغانستان او شاوخوا سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او هند ترمنځ سیمو کې تروریستي فعالیتونه لیدل کیږي. لاوروف دا څرګندونه د بریکس نړیوال تلویزیون سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوه کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه د روسیې له لومړیتوبونو څخه ده. روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی او ورسره نږدې اړیکې لري. طالبانو تر اوسه د لاوروف د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې یې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنې رد کړې او ویلي دي چې دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ اعلامیه کې وویل چې بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې به نن سه شنبه باران او واورې وشي. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې تمه کیږي چې په مختلفو ځایونو کې د واورې اندازه د لسو او شلو سانتي مترو ترمنځ او د باران اندازه د لسو او شلو میلی مترو ترمنځ وي. مخکې له دې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې د افغانستان په وویشتو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو وړاندوینه شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی دی وینس د دوشنبه په ورځ ارمنستان ته ورسېده. هغه پلازمینه یریوان ته په رسېدو سره د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشینیان سره ولیدل. وینس د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې ارمنستان ته سفر کوي. دا سفر نږدې شپږ میاشتې وروسته له دې کیږي چې ارمنستان او آذربایجان د امریکا په منځګړیتوب د ناګورنو قرهباغ سیمې په اړه د اوږدې مودې شخړې د پای ته رسولو لپاره تړون لاسلیک کړ. د آزاد اروپا د راډیو د ارمنی څانګې د راپور سره سم ارمنستان ته د امریکا د مرستیال ولسمشر سفر د اعتماد جوړونې لپاره د یریوان او باکو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا متمرکز دی. سپین ماڼۍ وویل چې جی دی وینس به ارمنستان ته له خپل سفر وروسته د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ شي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا چهارشنبه د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه کې جنوبي افریقا سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې پیلېږي. په پرونیو لوبو کې سکاټلند د ایتالیا په وړاندې، زیمبابوې د عمان په وړاندې او جنوبی افریقا د کاناډا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د استری صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال افغانستان کې سلګونو زرو کسانو سره مرسته کړې، خو بشري وضعیت بیا هم سخت زیانګلی دی.
کوم راپور چې آی سی آر سی وړاندې کړی دی او هغوی خدمات چې د سرې میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي د واکسینونو برخه کې او د خوړ ضافه کې دا حیاتي ارزښت لري.
راپورونه وایي پاکستان هغه زرګونه افغان کډوال اخراجوي چې امریکا ته د تګ په تمه پاکستان ته تللي دي.
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات داخلي کړي وو. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د دې ګواښ سره مخ دی.
افغانستان کې د طالبانو طالبان حکومت له پاکستانه د ټولو درملو په وارداتو بندیز نافذ کړ.
دوا فعلاً کابل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې به کیفیت درمل ډېر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډېرې لوړې دي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د اسره صلیب نړیوالو کمیټه وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې په میلیونو خلک د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي، افغانستان په تیر 2015 کال کې د نړۍ د هغو هیوادونو ترمنځ پاتې شو چې بشري وضعیت یې ډیر نازک دی. د نړیوالو کمیټه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې زیاتوي چې اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ او د تیرو لسیزو جګړو د کورنیو توان په داسې حال کې کمزوری کړی چې د اقلیم پورې اړوندو پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو زیانګالي خلک نور هم زیات کړل، چې په نتیجه کې یې غذایي ناامني، روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدماتو کمښت د هیواد په ډیری برخو کې دوام درلوده. د سری صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغو شرایطو کې د افغانستان د خلکو لویه برخه د ژوند لپاره بشري مرستو ته اړ پاته شوه چې د بشري اقداماتو دوامداره بیړنۍ اړتیا په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې وروستیو کې وویل چې په 2016 کال کې په افغانستان کې نږدې 22 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې د معلولیت لرونکو کسانو او بې وزلو زیانګالو کورنیو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړ او د بندیانو د وضعیت د بهتروالي او د هغوی حقوقو ته د درناوي لپاره یې د افغانستان د محابسو او توقیف خونو څخه منظمې لیدنې درلودې. د سره صلیب بین المللي کمیټه ICRC وایي د افغانستان د سری میاشتې ټولنې په همکاري تیر کال ګڼ روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د سری میاشتې په 8 مرکزونو کې چې د دغې کمیټې لخوا یې ملاتړ کیږي، څه د پاسه 1,208,500 کسانو چې 40% یې ښځې او ماشومان وو روغتیایي پاملرنه ترلاسه کړې. دغه راز څه د پاسه 3,000 معمول واکسینونه تطبیق شوي او د سری میاشتې په 8 کلینیکونو کې څه د پاسه 9,000 خوارځواکو کوچنیانو د تغذیې د پروګرام څخه ګټه اخیستې. د نړیوال سره صلیب کمیټه خپل راپور کې زیاتوي چې څه د پاسه 2,300 ناروغانو چې 15% یې ښځې او کوچنیان وو د بدني ځواکمنتیا په 2 مرکزونو کې مرسته ترلاسه کړې. ډاکټر فرید بزګر چې نړیوالو روغتیایي سازمانونو سره د کار تجربه لري وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه مرستې ځکه مهمې دي چې د روغتیا په برخه کې پخوانی تمویلونکي ډیر کم شوي دي او ډیرو روغتیایي متخصصینو افغانستان پریښی دی او د نجونو په زده کړو هم محدودیتونه لګول شوي چې د روغتیایي خدماتو په عرضه یې تاثیر کړی دی او بل لور ته ګڼ شمېر کډوال افغانستان ته ستن شوي دي.
کوم راپور چې ICRC وړاندې کړی دی او هغوی خدمات چې د سری میاشتې د لارې افغان ټولنې ته وړاندې کړي دي د واکسینونو برخه کې او د خوارځواکۍ کې د حیاتي ارزښت لري او همې ټول افغانان باید د دې قدر وکړي او د قدر وړ خدمات دي او چارواکي او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور کې لسګونو زرو اړمنو کسانو سره د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او بزګرانو سره د خوراکي محصولاتو د پراختیا لپاره د نقدي مرستې یادونه هم شوې ده. د سره صلیب نړیواله کمیټه د غرازوایي لسګونو زرو کسانو سره د برېښنا او د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې مرسته شوې. راپور وایي چې د سره صلیب د کمیټې د هلو ځلو په نتیجه کې د چاریکار، فیض آباد، هرات، جلال آباد، کابل، کندهار، کندوز، مزار شریف او شینډنډ د ښاري سیمو خلکو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ او دغه راز د افغانستان د سری میاشتې رضاکارانو د هیواد په اتو هغو سیمو کې چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتو، ناچاودو مهماتو خطر پکې ډیر لیدل کیږي، د ښځو او کوچنیانو په شمول څه د پاسه 2,100 کسانو ته د دغو توکو څخه د ځان ساتنې پوهاوی ورکړل شوی دی. د سری صلیب نړیواله کمیټه له 40 کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي او د جګړو څخه د پاتې ستونزو او ننګونو په وړاندې د خلکو مرسته او ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار فریده سیال سره اوسئ.
به هم ستړي مشي. پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواده په زور شړي. دا چې ولې علت یې څه دی او دغه افغانان اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي، ورزو جزئیات د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو چې د په پاکستان کې له یو شمېر هغو کسانو سره چې امریکې ته د تک په تمه و او له هم کارونه یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې د هغوی غږونه راخیستي دي. ورزو جزئیات نور په دغې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 19,903 هغه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک په تمه په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنۍ اوس علی ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19 د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې 40,000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې میش د SIV په ګډون د P1 او P2 کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د SIV یو کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو رئیس په اسلام آباد کې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشتې وویل که افغانستان ته استول کېږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پرېکړې ډېر زیات ناهیلي کړي او په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د جدي ګواښ سره مخ دی. هلته که لاړ شو نو طالبان به یا موږ سندانی کړي او یا به مو د منځوي سي کړي. وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته یې ډیپورټ کړي. د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د P2 کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه ما لپاره ډېره زیاته خوښوونکې ځکه ده چې بیرته که موږ افغانستان ته لېږدول کېږو نو هلته هم وضعیت په داسې شکل دی چې ټوله دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې دا وي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې موږ ته ویلي چې تاسو لاړ شئ درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې فبروري په 4 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR وایان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي وو که د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولېږدوي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تګ په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډېره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت له لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوي وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوې چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی لنیول وروسته د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډاوه، خو لا یې هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي، خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو لوبرید وروسته سپینې ماڼۍ د SIV په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع منع اعلان کړ چې لامل یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنج شنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولی چې له مخې یې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوسمهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړي او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.